السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسو د ازادۍ رادیو د ماپښین د پښتو خبرونه اوري. د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته راپورونه، خبرونه، مرکه او نور خبري مطالب لرو. په راپورونو کې مو اوري چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی و. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لیاته مباسي. خو پیل په خبرونو کو، په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه جلا چاودنو کې 12 کسان وژل شوي دي او د اتریش خلک نن د غیوات د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. تر هر څه مخکې د افغانستان د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي. د کورنیو چارو وزیر وی ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار به میچاودنه شوې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبب ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي. دغه جرګې دوهم راستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په څرګند ډول د حکومت دریز بیان کړي.
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولی او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتورانو سره ولې مونتا وکیلانو انتظار لري چې تاسو مهم مرکه باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریض خلکو ته وړاندې.
خاغری غفاری همدار از هیله څرګند کړه چې ولسمشر با سبا د هغه امنیتی ادارو لپاره هم نوماندان معرفي کړي کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پولیس د ورتیا لمخې نه بلکې د اړیکو لمخې په دندو ګمارل شوی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونه نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړي.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط و شایستگی تعیین شده.
دای وی صدا منم چې زمونږ پولیس د لیاقت، شایستګۍ، تجربه، مسلک او د کاري تجربه پر اساس قطعا نه دي تعین شوی او ټول په اړیکو تعین شوی چې د وزارت لومده مشکلات یو هم دادای. او د افغانستان په بخنی او د هلمند سیمایز چارواکي وی چې نن غرمه د غولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ماين چاودنې لامل دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپياندي. د هلمند والی وایند عمر زواک وای چې دغه چاودنه د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاری د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د خاغلی زواک په خبره په دغه چاودنه کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاری ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپياندي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. او روسي خبر هغه دا چې د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د پاکستان په وادو وفا ونه کړي. دغه بهیر ځوانانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال که څه هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو مهمه غوښتنه وبلله، خو په ورته وخت کې د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان پر نه همکارۍ انتقاد وکړ. دغه بهیر مشر غورزنګ سیال په دې اړه وویل:
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو، د سولې طرحه مو غیر عملي ده. کله چې نور د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږي.
بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
په بغداد کې پرون په هغو دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و، لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې ملاتړ کوي لیکلي چې یوه لویه چاودنه همدې ډلې کړې ده. اول برید د بغداد د شمال په الحسینیه سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته وسو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دویمه حمله په عرب الجبور سیمه کې د ملي اردو پر کاروان وسو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلی. درې کسان دلته ووژل سول او یولس نور ټپیان سول. د عراق دولت تیر کال له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د دغه هیواد زیاتې برخې ونیولې چې په هغو کې لویدیز ښارونه رمادي او هید هم شامل دي. د عراق دولت د داعش سختریز ډلې وسلوال ورورو د سوریې د پولې پر لورې شاتګ ته مجبوره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. اوباما نن په خبرو کې وویل دی په دې باور دی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمې کرار کرار په تنګېدو دي او دغه ډله د دوی له مهمو مرکزونو په عراق کې له موصول او په سوریه کې له رقه ښارونو ایستل کېدای سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې پر داعش ډلې بمباري کوي. اوباما وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او بل لویدیځ هیواد تیروتنه وي که له پولیو ځواکونو په استفادې د سوریه ولسمشر بشر الاسد له واک څخه وپرځوي. ده وویل د دې پر ځای لویدیځ هیوادونه کولی سي د ایران او روسیې په ګډون پر نورو اړخونو نړیوال فشار راولي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال له پیل سره مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. احمد داود توغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې راروان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې له د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي ګاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یوه چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پاوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خود آزادی ګوند کاندید نوربرت هوفر له 22 تر 24% پورې ملاتړ لري. د پناه غوښتونکو د بحران په مسله کې د ائتلافي حکومت پر کړنو سخت انتقادونه سوي او له دې کبله روان کال د حکومت محبوبیت کم سوی دی.
له خپل همکارانو څخه په مننه کې غواړی د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه هم واوري یا مطالعه کړی. نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي مسولین نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی و. د افغانستان د کورونی چارو وزیر د غونډې ته ویل:
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو په خبره پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. ښاغلی ډومینیک جرمی دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې:
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect, all the problems of Afghanistan to be sorted and fixed in 1 year, 2 years, or even the 5 year term of this government.
نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د روغتیا خبرونه لیا د مباسي لازدي رادیو سره ملتیا وکړي. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څباندی ولس د قیدی تاسو مرجخ لازدی رادیو ری چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې په واځي او صفاتو غبندې خبرونه لري. راځو د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای پولیس د وړتیا او پاساس نه بلکې د اړیکو پاساس په دندو وګمارل سوي دي. تاج محمد جاهد د خبرې د مشران جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډې کې وکړې. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسولین هم رابلل سوي وو ترڅو په بل یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنې پاړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. ناجي ساپي نن د افغانستان د مشران جرګې غونډ څارلې ده او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې ده. په دې اړه به نور جزئیات له ناجي څخه واورو. مهرباني.
بلې ډېره مننه سلامل صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې وزارت کې د اړیکو په اساس د پولیسو په ګمارنې انتقاد وکړ. تاج محمد جاهد چې د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې د محل پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوی دی. خبرې چې په دې برخه کې د خغلی جاهد څرګندونې واورو:
ما قبول میکنم که پولیس ما
اساس شایستگی لیاقت. زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاری سابقه په اساس قطعاً نه دی ګمارل سوی. ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوی دي. د کورنۍ چارو وزارت هم د ستونزې هم داده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکی کې ده. کله چې د یو حوزي امیر، امنیت قومندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولی امیر ته غومره ځواب ورکوونکی نه دی.
اولی خود او قدر جوابګو نیست.
نوموړي هم دارنګه ومنله چې د کابل په ګډون په ډیرو لویو لارو کې پوستې له خلکو پیسې اخلي. خغلی جاهد هم دارنګه ویل چې په بیلابیلو برخو کې فساد شته او د لمنځوړلو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي. د مشرانو جرګې دې غونډې ته امنیتي چارواکي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په خاطر رابلل شوي وو. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي، د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی هم راغوښتل شوي وو، خو د ملي امنیت سرپرست د غوښتنې په اساس جلسه سري اعلان شوه. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. بلې سلام علیکم.
بلې مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال ناجي ساپي و چې د افغانستان مشران جرګې ته د امنیتي مسولینو د نن ورځې د استجوابیه غونډې د بهیر په اړه باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه باندې یو مطلب لرو. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره بریتانیا ژمنه ده چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالې مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړي او که افغان حکومت ترې وغواړي آن د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخې اخیستو ته چمتووالی لري. سفیر الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي له حکومت نه په ځینو برخو کې د خلکو مایوسی لورای ښکاری خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت نیسي. دامنیک جرمی د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا ما یو سي در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په زینو برخو کې د ژوندو د ناملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرنی هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لاند وخت کې په یو کال دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلن دوره کې نشي هواریدل. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دی نه ادا کړي. دامنیک جرمی همداراز ویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. ښاغلی جرمی ویل د برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره سوله بولي او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینی حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو موږ به چمتو واوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. ښاغلی جرمیزی همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم له افغان حکومت سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې طبعا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیره مرسته کولی شي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړې او دی وایي چې که افغان حکومت ورنه غوښتنه وکړي نو دوی تیار دي چې په دغه بهیر کې بیا هم همکاره پاتې سي. د افغانستان د سولې بهیر او دغه راز روانې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په اړه مطالب او مقالې خپره کړې دي. زما همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼه کتنه کړي او مهم ټکي اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي ارګوي چې د وی قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پوري وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر د وایان رسیال د واخان میناپال ویلي پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوي چې افغان حکومت د پاکستان پاړه په خپل پالیسۍ ولسره غور کوي او غواړي پر وړاندې یو قوي ډیپلوماسي جوړ کړي. په مطلب کې د ښاغلي میناپال په حواله راغلي چې حکومت د وی سیمیز اجماع پر رامنځته کولو کار کوي او افغانستان بل دغه اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپل خاوره کې د ترهګرو زالې لمنځه یوسي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی او خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګلې کیدونکې دي او ستر بلی سیاسي اړیکو کې تغییر راسي. د سرمقاله لیکوال لیکي چې افغان حکومت په خپل قوي سیمایزه ډیپلوماسي کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسی کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان میناپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمیږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي میناپال په حواله لیکلي زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور رخیص کمیسیون تعهداتو ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
وسم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې د ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورونی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه راز وایي وروسته تر هغې شغله سالی دغه څرګندونې وروسته ترغی کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو لمخې د کابل په هنتون د شرایطو د پهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه نیونه تاییدوي خو په اړه له جزئیاتو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک اسي شاګردان اسي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. د پټول هغه او ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي مونږ سره شریکوي نه او کله چې دا شریک وکړو بیا مونږ انشاءالله تاسو سره شریکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت هڅوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو خبر دل چی په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبرونی لري. خو لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوه. د پکتیا په هنتون د بیلابیل په هنځیو محصلین وای پرتله نظری درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمينه نه ده مسايده او غشتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې باید جدي ونیول سي او د هله په هدف ورته یو حل لار پیدا سي. نور حل سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وای د مسلکي استادانو نشټوالي د عملی کار نه کول لیلین لرل د درسي چاپیریال نشټوالي تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي ک عملی زده کړې و نه کړې پر اتلونکي کې بل ډیرو داسې نالیدل ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به پاغه ډول په خپلو برخو کې کار و نه شي کولای چې هیله ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پانځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتینیم ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلین باید موږ په عملي ډګر کې ډیر کار وکړو. باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیاتی.
محمد حکیم دی موږ په خپل ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو عملی کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د مازیلانو په خبره کې د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نور یاغستونځي چې مازیلان ورسره مخ دي په نګدي راتلونکو کې حل نشي نو د دوی په راتلونکو منفي اغیز کولای شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور مازیلان
محمد ربی بدر یم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو کې هم په حال د پکتیا پانتن زده کړې لري. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري. نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدل شاخ ورکوي خو مهمه دا ده چې باید لیلیه دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نشي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي او هغه بدل شان وي، بیا څه نه کړي، که چیرې لیلیه وي دا به ډېره ښه شي.
نوم می مسوم ده د پکتیا پانتون په ادبیاتو پنځه ژورنالیزم څنګه کې ماسیل یم. د پانتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زمونږ په پنځه کې نه بلکې په ټولو پنځه کې د استادانو کمښت تر سترګو کیږي، او بل ستونزه دا ده چې بعضی محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاهنه ډېر کمزوري دي، لیلی نه لري پانتون، او دا یو پانتون دی. پانتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبزه وي او تازه وي، د سړي روحیاب کې جوړوي. او بله خبره دا چې پانتون دی باید مجهز وسایل ولري، لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پانتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل یار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزې پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل،
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، داسې خپله وینئ، ولی موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلی فارم لپاره مو کارونه روان کړي. جنري د لابراتوار داسې یو مثال ده چې ټول افغانستان کې نشته، که نه د پکتیا پارتو سا ډېره خراب ده، تاسې خاوره وینې، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزشي لوبغالي دغه ټولو باندې کار روان دی. انشاءالله دوی ته موږ توجه لرو، جوړېږي په لیلی ستونزه هم شته، ولی هغه هم انشاءالله طب پوهنځی تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي، درې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله. استادانو کمبود شته، چون هر کال تعداد محصلینو ډېرېږي، ولی په ایران اندازه تشکیل نه راځي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزۍ او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دونیم بجو نه وروسته، یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلی سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران درته وایي. تاسو کولی سي د موضوع په ارتباط باندې خپل سوالونه د خبرونه له میلمه څخه مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې کوم پیغامونه چې راغلي په هغه کې یو چې خپل نوم هم نه دی لیکلی، لیکي لتیرې وی میاشنه د غازی آباد او ناړی عمومي سړک له مرکز سره د غره د شویدو له امله بندي چې خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي، خو دولت تر اوسه اقدام نه دی کړی. سمی الله جان الهام له هلمند څخه لیکلي، افغان ځواکونه باید د هیواد سرحدونو ته زیاته توجه وکړي، ځکه د سرحدونو ساتل د هیواد لپاره اړین او ضروري دي. د اکبر جان په نوم باندې یو ملګری هم سمس راستولی دی او لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې په وړاندې سم دریځ نه لري، او دی وایي چې افغانستان نه پرېږدي چې جوړ سي. احسان الله له شکین څخه لیکلي، جنگ د خدای جل جلاله قهر ده، باید سوله وسي، خو دی لیکي چې پاکستان د پاکستان په ګډون نه. او ځین نور اسمسونه هم لرو. د عبد الله خوګیانی په نوم یو کس لیکلی چې تاج محمد جاهد، البته د هدف د افغانستان د کورونی چار وزیر دی، تاج محمد جاهد د رښتیا وای په پولیسو کې ډیر فساد سره حکم کس چې په فساد ډیر لړلی وي هغه ته ترقی ورکول کیږي. دا و استسیدنی اس ام اسونه چې د افغان بیسیم شرکت د تاسو واتلس مری لاري مو ازادي رادیو ته راستولې وکتا سوم پر کوم مسلې یا پر کوم راپور باندې خپل نظر غواړي وړاندې کړي، نو د همدې شمیرې لاري کولای سیاست دی رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونه پترس کې هرو مرو درته خبر کړو. خو سات په افغانستان کې د ماپشین 2.5 بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس د خبرونه چمتو کړی.
تمه ده چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریځ روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوي دي. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار صالح محمد سفاری د موټرو پر کاروان بمی چاودنه شوي خو ده ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وادو ته هیلمن ونه وسی. په اوتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې لوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. په بغداد کې پرون پر هغو دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. او د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې پیدا کی. اوس به هم له سباون کاکړ څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه وورو چې ورپسې به د روغتي خبرونه پیل سي.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د اوبو او انرژي وزارت له رهبری پلاوي سره په یو ناسته کې د بندونو د جوړولو او د هغوی د جوړولو په برخه کې شته ستونزې وارزولې. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې چې په آر کې ترسره شوه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو ویل چې یاد وزارت یو څلور ولس بندونه مطالعه کړي او وروسته د یو شتو بندونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د اوبو او انرژي وزارت د رهبری پلاوي د معلوماتو لاوریدو وروسته ویل چې د اوبو او انرژي وزارت تیوي پنګونې تارتیا لري او زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري قوښته او د یو سیستم پر منځته کولو سره کولای شو چې د قوا جذب او په کار واچو. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي چې په هیواد کې ورستوي اختلافونو افغان سوداګر او پنګوال اندیشمن کړي دي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نور ولایتونو ترڅنګ یوازې په ننګرهار ولایت کې په یو میاشت کې د یو دشتنو په شاوخه کې سوداګر د اختلاف ترڅنګ په ډول ډول پلمو زورول شوی دی.
په هرات کې او په مزار او په عمومي شهرګانو کې او خصوصا په ننګرهار کې تقریبا په ننګرهار کې یو ډیر نفر یا تښتول شوی دی یا مړ شوی دی یا ځپلتم چې په هغه ستل شوی دی. د لارې کې د موټر مخکته شوی دی قرباني مصالحانه
د شغالي کوزي په خبره په دی ورستوي کې له افغانستان څخه د پانګې د استول لړۍ ګړندې شوې ده. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسولین وایي چې په دغه ځون کې به د مالداري لپاره ولس بابا سیار کلینیکونه جوړ شي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د دغه ځون مالداران د خپل حیواناتو د روغتیا په برخه کې له سخت ستونزو سره مخ دي او هر کال یې ډیر څاروي د ډول ډول ناروغي له کبله لمنځځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنی او مالداري بوخت دي او په دې کار یې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د هیواد اقتصاد هم پیوړی کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اسعار سره د ډالر بلجری او امریکایي ډالر اتش پته افغاني او څلويش پله یو ایرو شپوراوی افغاني او شپته پله یو پوند ونی وی افغاني او 50 پله یو سعودي ریال اتلس افغاني او لس پله د امارات یو درهم اتلس افغاني او 55 پله زر ایران تومان 0 افغاني او څلويش پله او زر پاکستاني کلدار 548 افغاني.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوالی دارین در مورد میتونین با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانشیال استما عبارت از بیماری یا مریضی است که متصف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالم چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشوه.
سلامت باشین. علائم خطرناک نفس تنگی چی است که علائم خطرناک داشته باشه؟
البته نفس تنگی یا برانکیال استما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه، یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدیدش تقسیم بندی میشه، که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه، من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم یعنی سر در بین دوشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت می داشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خانه کمک میباشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال استما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا توم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساسیت زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره، که البته این نوع مواد در گروپ مختلف از مواد کیمیاوی و غیر کیمیاوی و مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
وعلیکم
السلام. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرا از دفعه ساسه چی دا نفس تنگی چی دا قلق من قواتن چی داری دا نفس چی سی شیش دا قلق چی سی دفن مرزو سزا سامده دا قلق دفعه ساسه
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شوخا کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفس تنگی ولري؟ که تاسو
سالنډي لري بس خو هم سره چې دا غري
زما وزور یې اختر محمد خانه
و
دغه ټوخي سره بلغم شته وشتو خیدا د سبندي د ورځې زیاتې کله کار کوي د مریض سولندي زیاتی عمر څومره دی آی د خو پر سو بیا نور علی مر سرشته کنهشته ک
یا و تقریبا
بفرمایید
دکتر صاحب.
اختر ماما جان اوره تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالنډیږي خو سند شپې خونه زیاتیږي. البته دا سالنډی یا د سا زجرت را خستل دا نه وځي د نفسنګي یا د برانچ لاسما مثلا د نورو ډیرو ناروغي کې هم دلیدل کیږي. تور مثال هغه څوک چې د زړه ادمه کفایت لري یعنی زړه نشکوله په درست ډول وینه پم کی یا زړه غټ شوی د پام استلو سره دغه کسان هم د سلنډي نه په تکلیف لري. چې البته دا سلنډي د برانچ لاسما یا غیر سلنډي سره چې نن موږ موضوع ته توپیر لري چې دا نو سلنډي چې د زړه د قبل من سره زومن شپې چې مریض کله څوملي د وسطه د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډي من سره زی دغه مریضانه کې اکثره یا دغه ناروغان کې بخې پر سو بر سره وي او کله چې دوی فیزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زر سړی کیږي اومن دغه کسانه کې اومن د د د
بفرمایئ شما ډاکټر صاحب.
بله دغه مریضانه کې د وجود کمزوري هم لیدل کیږي او د دغه ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سولنډي اوازو ته توپیر لري. یعنی په هغه مریضانه کې لکه مو چې لکه شپلې کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې دی سا بیرته په فول حالت کې په کول حالت کې من سره زی چې ویزنګ ورته وی ولیدا ناروغي کې د ادمي کفایې د زړه کې شکل ولیدي کې د خې کرکل او زونه دي چې لکه داسې لومده وزنه دي خشخش غوندي وي چې دا لک تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډیر اسباب لري او لکه مخکې چې موول سابندي کېدای شي دغه برانکلاسما به مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبل من سره زی چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي اساس اجزا مواد وي کیدای شي اساس اجزا مواد یا مافیتی مواد نه وي. په تور مثال په زمونږ
ډاکټر صاحب د دې مرض بدن صحبت میکنیم. برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
خیر میشه. مننه. توحید ما د ننګرهار.
توحید جان خوش آمدین. بفرمایید مشکل تاسو بگوین.
او ډاکټر صاحب نو سوال دا غوډه چې دا سالاندی په حق لږه پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې کیس کیږي کنه آیا دلته دا کیس د پاره د زمينه مسئله کنه آیا ماشین او کیس د پاره او کومه مسئله د کړبه چې ننګرهار کابل کې د مرکز ولې خلک اسلام آباد ته د پاره دې سالاندی چې دلته د سوشي
ها توحید جان ورو راول خو باید په دغه وګړي کې چې دا غوډه سالاندی ټیسټ ما سره دی کنه دا البته دا غا د زین الرجنو یا اغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچا یا یو مواد چې هغه د اساسیت سبب ګرځي هغه کچا کموي ولی دا مون نشول او هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د سې تحقیقونه شته چې کوارت سټډي ورته وایي کلونه په لګي یعنی هداقل شلکول د شکول په لګي دغه تحقیقونه په ډیر پرمختلو ملکونو کې لکه امریکا او یورپ کې شوې دي او هغه هیڅ کله دا نه پیدا کړی چې دغه واکسینه دی یو نفر د سلنډي نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض هغه شان ورخی دی او د IgE سویا چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه نه مخنیوي کوي.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام
علیکم. بله خوری تاته سلام و نورانی کم در زادی را جو تونو کار کنون که وردون کتا او همچنان ساس و میلمت سلام و نورانی کم متاسف ساسی در پروگرام پا اول سر که نوام شاید در پشتونی می تکراریم نی ما پشتون داره چی در نپستنگی اصلا اغه د پلیندا د نه پسنګ څو ډول د اسلام او بل خبره ده چې کی علاج ونی شي څومره خطرناک واکه کی او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه دا ده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې د نه پسنګ ورکه شي اندغه پښتنې یو بل پښتنې دا ده چې کچیر یو شد پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسنګ ماشوم باندې اغه ځکه ولا شي کنه شکو
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په امس جواب هم ډیر غټ ځواب
ورکوم.
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو وجه لمنستر زی، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل منستر زی چم ده برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجه لمنستر زی د بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه دي کمزورتیا نه منستر زی چېغه کې د زړه دم کفایه وي هم سلنډي ورکوي، د ویني کمبود نه سلنډي منستر راتلای شي، د پروتین د کمبود نه سلنډي منستر راتلای شي، د ویني د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منستر راشي. همدارنګه سلنډي د صدری قفس د سوی شکل نمان سره تلای شي، سولنډي ک کوم امبولي په شش کې یوینه لخته شي په شش کې بند شي غره نمان سره تلای شي، سولنډي ک د زړه رګونه بند شي غره کې من سره تلای شي، سولنډي ک د میدی تیزا پورته راشي هغه سولنډي من سره واستلای شي، ک څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب پاز یو پورته تندې کې ولري دا د سولنډي سبب کیدای شي. کیدای شي همدارنګه تاسو ول چې سلنډي په خزو کې په امیدوار خزو کې څنګه ده؟ البته په یو پدری امیدوار خزو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی؟ اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده، عموما په ماشومان کې لس نه تر 15% ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیره با سوال برادر ما کوي خط هستن حریف احمد زای.
اوره میره بنی وکي
د ما خام چې څنګه وي د کېګم بس د شو یو دم دار سره یو دار سم بس د خو چې د شو د ټول شرطه مې کبر څه ورکې د شو په دار کې سما چې لږه واخه وخره ما یاد چې څو غوړو خاړو وخره دا شو ډېر نه قرار ما دا ځلنه چې د فونه وي چې بيخې
ښه سيد ورو راي تاسو سوال مخست.
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این روی از اینگه.
البته په ماشومان که لسونه 15 سلنه ده په فیصد ده په دل سلنډی ته ماشومان زی، چې البته په الکان کې دوه چنده نظر په جنکی کې زیات ده، ولی کله چې سړی لویی یعنی بلاغت ترسیږي او کله بیا 30 کلنۍ ترسیږي خزو نور کې ده توپیر یو په یو ده، یعنی خزو نور کې سلنډی عین شه ده چې من 15 فیصد هغه کسان چې عمر د 30 نجک ده په سلنډی اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کوم بوت سبب بولی په خزو کې. البته په ټیټ عمر کې په خزو کې کم ده، ولی کله چې خزه مینوپوز یا د میاشتنی مریضی قطه کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي، چې هغه کې بیا دا نظر موجوده چې د استروجن خپل د سالنډي محافظوي میکانیزم لري، چې هغه کله استروجن کې میږي په خزه کې نو سالنډي منستر زی. د حرف جان ورور د پښتنې پر ارتباط باید وایو د ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي، چې اکثرا د سلنډي په څیر اړه نه لري، دا یو نوی مرض دی چې ډیپریشن ورته وایو، او کله چې د پخې سوای کې خصوصا نه شپې چې د غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدار خمنه خود خوري، مونږه پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینوسیدو بدلیږي، امینوسیدونه بیا په پیروین او خلاصه په یوریک اسید بدلیږي، کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینه کې کله کدی یوریک اسید سویا په دیونیم ونزیاتیږي نو د پخو سوای همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي، همدارنګه کچ د چا د ترایګلیسرایډ یا د وینو د غړو کچ هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمالي او 150 نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پروسوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویه د 400 یا 400 سنه زیاتیږي د پروسوای پیدا کیږي، نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه چې هغه په ارتباط دوی ته درمل ورکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما راشد از ولایت نیمروز روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین، بفرمایین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانو بگوین.
خدای دیوان تا تا پشت زنی تا و دکتر خواهد 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 خواه
ډاکټر صاحب کوم دا پښتنه ده زه دا نه پښتنه ټیکنیک آرامه تقریبا 15 کال سره په دی خو او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مو دی ډیر سره په تکلیف کې زما بیا ډاکټرانو راتول په کراچي کې وردا غزري چالش چلم ته دایمي کاروا دغه د پاره څه جوانبي عوارض دا کله سره دا چې کاروم څه سره تکلیف
چه شای کاروی رو را دقیقه نقطه مسیح و نخصده؟ چی؟
دکتر صاحب چی دمونه دی پاکستانی آدن پستنگی در سالوی در پار آغازی چالت پا نامه یا کلولین در چلمونه
خواه بله بله پوشم ورور راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالاندی اومن کلش دا چلمونه یا دا انهلرونه چی تستمالوی دا پیور اما برانکل است ما دا چه البته مون دغه که مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چه اغا جمله نه یا بیتا گونستونه دی لکه پا هم بازار که سل بوتامول دی چه دا شارت اکتینگ ورطایی یا دی لند تاثیر انهلرونه دی چه دا اومن پا مریضانه که خنه تیجا مرکه خوصا دا سالانده مریضانه که په مختلف میکانیزمو سره دغه د سګو د لارو د پراخوالی همدارنګه کم تاثیرات په التهاب باندې هم لري او یو ډول بلی دی چې په نوم د ستریت په نوم یادیږي یعنی هغه کې کروملین سودیم شته او نور ډولونه شته چې هغه کې د ستریت چې دی بیا د ضد التهابي خاصیتونه لري یعنی د سبب د حساسیتونه هم برطرف کوي او ضد التهابي هم کده دواړه سره یو ځای شي لکه موږ تاسو په بازار کې سلمترول جمع فلوټیکاسون شته همدارنګه په زلټایت په نومه موږ ځینې دواګانې لرو دا باید په دوامدار ډول وکاروي د یو استما یا سالنډۍ ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنې د سلبوتامول سره د ستوریج سره وکاروي کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو په ورو کم کی اورز جانبي کم لري هغه ځینې اورز لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچواله چې هغه په ایپراټروفین برومات کې دي یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د بوتل په شکل ده که هغه که تاسو دغه انهلرونه استفاده کړئ مستقیم استفاده نه کړئ نو دا اورز جانبي هم کمیږي عموما اورز جانبي په ځوانانو کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپیدو د شانی تاسو ځواني ان شاء الله مشکل نه درته جوړي
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خورجان تا ته ډاکټر تاسو سلامونه وایم زه د قندهار ولایت تمار بل صالح عبدالقیم خبره کوم
خوش آمدید به برنامه بفرمایئ
زموږ یو مور ده بس مریضه ده بس ده مونه بسېدلی دي بس باندې هم ډېره کېږي بس لږ دا چې ولاړ شه ده لنډه کېږي
عبدالقیم جان وروره ستا مور یا ولده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکرې ناروغي لري او کده مو نه دي کتلي ورسره په څنګ کې
یا دا نور ناروغي ټولې شي دي دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار یې هم سم دی بس دغه پښې پړېدل دا د لږ سره دغه ځای نه پړېدل دا کومه بس ټوله شپه یمه د مونه درد کې خوب هم نه لرم
صحیح ده وروره صحیح ده تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري زړه پسې هم اړه لري کله چې د یو ناروغ پښې پړسیږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډۍ لري دغه سالنډۍ عموما زړه پسې اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسو ځینې معاینات وکړئ ولې د خوړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولی شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دوا دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین د سو نور دواګانې نور دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نه کړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوآرترایټس ده چې عموماً په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونو پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځایه په اندامو خصوصا په زنګنو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا نشی پورته کیدله
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم بله توخی صاحب.
وعلیکم سلام، خیر.
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب، بفرمایین، به برنامه خوش آمدین.
من نه محترم دکتر صاحب بخونی در پستانه ده که صداونی پیز و صداونی معلوم که چیزمون حالت نرمال ده او کسالنده ده رو ده دغا علائم او قرینی که محتوى وصی یعنی ده یو انسان په یو د شکاکې څوار سا او تنفس باید وکړي تر څو مخکې چې زموږ حالت نورمال ده او که غیر ده او بل کوم خواړه د سالنډۍ دپاره مفید واقع کېږي چې داسې غذایي رژیم موږ ته راوښیي چې هغه خواړه موږ یې خورو په دا زموږ مروجو عناناتو په کلیوالي منطقو کې چې موږ لرو کوم خواړه زموږ دپاره مفید دي چې د سالنډۍ دپاره
تو خبرو را د سالند اول خود د سا خستلو اندازه شده اومن د پنارینه و که د دولس نه کاهل کسانه که پلویانه که د دولس نه زکته لوی ماشاءالله پوخ عمر کی د دولس نه ترنون سپوره په یوه د کی که مونږ سا اخلو کد دینه کوم شی مشکلات ایجاد وی او کد دینه ډیرم شی مشکلات ایجاد وی کله چې دغه د زنی حالتونه دی لکه دار لکه از غاسته منډه کڅوک زای په زیناست وی نو دغه حالت کې اومن دغه د دولس نه ترنونه سپوري نارمل حالت دی ولی کله چې څوک غاسته کوي فزیکی فعالیت کوي یا دار ورته پیدا کیږي دغه سره ته باندې زړه ټکانم زیاتیږي چې نه دغه د وجود ضرورت خي اکسیجن ته چې مجبور ده د شش په واسطه اکسیژن وجود پوره کی او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیژن غړو یا حجرات ته ورسوي بران دا یو مسله شو بل مسله دا چې مونږ څنګه پوه شو چې مونږ سولنډی لرو که مونږ تاسو په عادي فزیکی فعالیت کې یا په عادي فزیکی فعالیت کې سولنډی احساسو نو دا په دغه معنا ده چې مونږ تاسو باید په سولنډی باندې شکی شو دغه لپاره مونږ ځینې ټیسټونه لرو چې ناروغ ته ورکو دغه جملې نه د سپایرومیټر ټیسټ دی چې متاسفانه په هغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ هلته نشته او همدارنګه د وینې ځینې معایناتې چې هغه کې مونږ آی جی ای ګورو او داسې نوره معایناتې چې خپله ډاکټر یې فزیکي معایناتې چې په هغه ګوشه یا استراتیسکوپ سره اجرا کوي راغله په دغه مسلې چې پښتون ورور هم وپوښتل چې کوم خواړه په سولنډۍ باندې تاثیر لري البته سولنډۍ کوم خاص خوړو باندې نه تشدیدیږي نه کمیږي ولی عموماً کاربوهایدریت یا خواږه خوړې ویل دي چې دغه کیدای شي سولنډۍ تشدید کړي دا په څه نسبت یو ارتباط د چاغو کسانو د شکر سره او همدارنګه د چاغو کسانو د سولنډۍ سره شته یعنی اوبیزیټي ان استما یعنی استما او چاقي د یو منل شوی فاکت ده او همدارنګه هغه کسان چې د خوږو خوړونه استفاده کوي هغه چاقیږي بنان هغه سولنډۍ ته مساعد دي نور هغه کسان چې الرژي تولیدوي ځینې خوړه نو هغوی نه باید دوی صرف نظر وکړي چې هغه کې زیاتره د زیړي یا خسته باب چې موږ ورته وایو دغه شان چې ځینې کسان د خوړو سره حساسیت لري چې نادر دي د کسان عموماً خوړه حساسیت نه ورکوي ولی بیا هم ځینې کسان د شیدو نه پرهیز کوي چې عموماً د شیدو پرهیز ښه نه ده او خلکو ته د نورو مشکلات سبب ګرځي خصوصا د کلسیم او د اړیکو د کلسیم کبود او همدارنګه کیدای شي په نهایت کې د اړیکو مشکلات پیدا
دکتر صاحب بسیار مختصر میشه مورد ازی بگین که چی کنه یک فرد میتونه از مبتلا شدن به نفس تنگی پیشگیری کنه که به بیماری مبتلا نشه
البته قبلا هم گفتم که استما یا نفس تنگی میتونه فاکتورهای محیطی داشته باشه فاکتورهای ژنتیکی داشته باشه ما متاسفانه نمیتونیم فاکتورهای ژنتیکی را تغییر بدیم به خاطر از اینکه کسانی که مصاب برانکل استما هستن اینا عموماً در کروموزوم 5 کیوشن به شکل پولیمورفیزم تغییرات وجود داره طور مثال پیش از یا تی هلپر سل 2 زیاتر است همچنان انترلوکین 4 5 9 و 13 فعالیتش بیشتر است که اینا رو مساعد به نفسنگی می سازه و اگر ما شما سر به تاریخچه طبابت بزنیم نشان میده که در زمانی که دو آلمان جدا بود نفسنگی در آلمان شرقی کمتر بود نسبت به آلمان غربی. و بعد از اینکه آلمان یک جای میشه، نفس تنگی در آلمان شرقی و غربی به یک نوا میرسه. یعنی در آلمان شرقی هم نفس تنگی بلند میره که علتش هم پولوشن یا گازات مخرب است، خصوصا سلفر دای اکساید که متاسفانه در افغانستان هم کنترل نمیشه، تیلای بی کیفیت الان وارد میشه و سبب نفس تنگی میشه. از طرف دیگه ذرات گرد و غبار و گپا میتونه از سبب نفس تنگی شوه که میتونیم با جلوگیری از گرد و غبار و پاک کردن محیط خود به این فاکتور هم نایل ایم. از طرف دیگه تحقیقات نشان داده کسایی که در طفولیت به میکروبا مصاب میشن، اینا نسبت به کسایی که به میکروبا مصاب نمیشن زیادتر اینا از نفستنگی مسئول هستن. به این معنی کسایی که در جای ما که اونجا پاک نبودن، یعنی افضل زهر کمتر است، اونا در طفلیت خود اونجا سپری کردن و یا زیادتر بنتانات مواجه شدن، اینا در سالیان کلانی خود برعکس کمتر به استما یا نفستنگی مواجه شدن نسبت به کسایی که اونا در محیط های پاک زندگی کردن. گلتشم اموتی هلپر سل دو در زمان طفولیت، زمانی که ما با میکروب مواجه میشیم، با تی هلپر سل یک که او خاصیت ضد نفس انگی را تبدیل میشه، ولی در از بین بردن میکروب ها تاثیر داره.
زنده باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رو